پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړه کې بیا هم زهارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه له احمد الله و.
ستړي مشي لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. منظور پښتین وای پښتون ژغورنې غورزنګ به د علي وزیر راخوشي کولو لپاره اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو یو بل حمله شوه او د امریکا ولسمشر د یوکرين پر سر روس ته د پریکند د جواب خبرداري ورکړه. د خبرونو تفصيل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په کراچۍ کې په یو جلسه کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه تکرار کړې او وی ویل کدا سیونه شینو دوی به د سند صوبایي اسمبلی مخې ته پرلتو وهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. د کراچۍ په سهراب ګوټ کې پرون شوې جلسې ته منظور پښتون وویل نور باید د پښتنو سره توپیری چلند بس شي.
مرکزی اجلاس کوي پاغه کې با د درد او د لامر سره د تیاری اعلان او سیټ اپ کیږي.
علي وزیر د 2020 زیږیز کال په دسمبر میاشت کې د ریاست پر ضد د تقریر کولو سره د خلکو د راپارولو په تور نیول شوی او د کراچۍ په زندان کې د خود هغه وکیل دا تور ردوي. ټاکل شوی چې د جنوري په 15مه باندې تر هغه ریزه د یو عدالت د هغه د مقدمه اوریدنه وکړي. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو یو بل برید کې دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شوی دي. یو امنیتی چارواکی د نوم نخبرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سړک غاړې د بمی چاودنه د سپینوام په ټیټی مداخل سیمه کې پر یو فوزی غاړي شوه. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې ده. د مشال ریډیو د راټولو کړو معلوماتو او سرکاري شمیرو تر مخه په 2021 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې یو سل اته څلوېخ بیلابیلې حمله شوې چې لسګونه عام وګړي او امنیتی سرتیری پکې وجل شوې دي. د ډیرو دې بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه. خبریاله او سیاسي مبصره ریحام خان وای پر موټر یې بریت شوې ده. نو موړي نن مشال ویډیو ته ویل چې د اسلام آباد په شمس کالونی کې د خوري له واده روانه وا چې موټر سایکل سپرو یې په گاډي ډزې وکړي. د نو موړي وینا وا چې په کم گاډي ډزې شوې دا په هغه کې نه و او تریخ کته شوې و. نو موړي زیاته کړه چې تر بریډ لاندې راغله موټر کې ډرایور او سیکټر وو چې څخه زیان ورته نه دی رسیدلې. د هغې سیکرټری بلال عظمت د پولیسو سره دا پیښه رپورټ کړې ده خو پولیسو یې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ریحام خان زیاته کړه نه پوهیږي چې دا برید پر هغې د کار له عمله شوی او که غلو کړی دی خو د هغې په خبره غواړي پولیس یې پلټنې وکړي. پاکستانی نژاده برطانوي خبریاله ریحام خان د پاکستان اوسنی وزیر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده کړی و خو د دغه کال په اکتوبر کې ورسره طلاق وشو. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر وای نږدې 1.5 کروڑ پاکستانیانو ته د کرونا وایرس واکسین شوی دي خو د دې به وبا یو بل څپر روانه ده نو ځکه باید ډیر احتیاط وشي. اسد عمر پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د کرونا وایرس د اومیکرون ژر خپریدونکو بڼې د عامې خبرداري ورکړ او وی ویل چې هر کس باید ماسک واغوندي له یو بل فاصله وساتي او واکسین کړي. د تحریک انصاف حکومت پر ضد له څو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت زر ختمېدل د ملک له نورو ستونزو ژغورلی شي. هغه د جنوري په دویمه په پیښور کې یو خبری غونډه کې وویل چې د عمران خان په حکومت کې ګرانی ډیره او اقتصاد خراب شوی دی نو ځکه دې استعفا ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د حکومت پر ضد به پی ډی ایم د مارچ پر 13مه لانګ مارچ کوي. خود تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن غوښتنې په بیا بیا رد کړي، ل خپل اقتصادي پالیسیو دفاع کوي او پی ډی ایم تورنوي چې د حکومت کارونو ته خندونه جوړوي. او سپینې ماڼۍ د جنوري په 2 وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته ویلي که روس پر یوکرين نور بریدونه وکړي نو امریکا او متحدین به یې پریکند ځواب ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی د دغو دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو وروسته په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بایدن د یوکرين استقلال او ارضي تمامیت لپاره د امریکې ژمنتیا تکرار کړه. هغه زیاته کړه چې دې مشرانو د ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ وکړ. د امریکې او روس ترمنځ د لوړې کچې د خبرو له غونډو نه به یوه په جنیوا کې د جنوري په 9 او 10 کیږي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد الله اوریدل سره زور دن کو رپورټونو ته پختون ژغورنې غورزنګ یو ځل بیا د پاکستان حکومت د خپل بندي ملګرو د خوشی کولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې کدا سي نو ریاست ته پوشي چې بیا به نا وخت وي او خای او به له سرتیری شي. د کراچۍ په پرونی جلسه کې د خبرو پر مهال د غورزنګ مشر منظور پختین د خپل دې خبرداري وضاحت ونه کړ، خو زیاته کړه چې د پښتنو پر خاوره غوی بے واکه ساتل تعصب دی. پی ٹی ایم په تیرو دوو میاشتو کې له زندانه د علي وزیر او د غورزنګ د یو شمېر نورو غړو د خوشي کولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي جلسې کړي دي. اوس وایي که ضرورت پیښ شو نو له بلوڅو او سندیانو سره په ګډه به د اسلام آباد پر لور احتجاجي لاریون وکړي. د موضوع تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخت دي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په دوه مشهوي جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پرېښودو د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دې ومني. منظور پښتین وویل چې ملګري د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوي، خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سوله ییز ډول خپل حق غوښته دی. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خودلی، خو په خای په بیا بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2006 کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې نیولی و او وروسته یې کراچۍ ته ولیږه. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې نوموړی په سوراب ګوټ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولی دي، خو نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې د هغه د مقدمې اورېدنه به د جنوري په 15 کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و، خو دی لا هم په جیل کې دی. پښتین د سند صوبې پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درج شوي اف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دی د پښتنو ژوند خوندي کړي. تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټۍ د منظور پښتین د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي و چې د علي وزیر د قضیه په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دی ښه او بد نه ګوري او امن دې پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه دی غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خای دریس خودلې چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړي چې له وجې په قبایلی ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاکه شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د جنوري په 10 بعد پی ټی ایم خواخوږي د امریکې په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یې مظاهره کوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نور کدا
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولا گاوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ ایک
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھن لگی پاکستان جمہوری تحریک د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو لپاره د مارچ پر درویشتمه د اعلان کړي لانګ مارچ لپاره غونډه کړي دا غونډه پرون شوه د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت د خپل ټولو کړو وادو له ناکامۍ اقتصاد خرابولو او ګرانۍ زیاتولو پس په واک کې د پاتې کېدو جواز نه لري نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا په بلدیتي ټاکنو کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند بریا وخو دا چې خلق نور تحریک انصاف نه غواړي حکومت وایي د پی ڈی ایم غوښتنې او خبرې بے معنا دي او د پاکستان اقتصاد خراب نه دی د غلام غوث پر رپورٹ کې نور تفصیل ورو
پیښور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مارچ په درشتمه نیټه د اسلام آباد په لور د ګرانۍ د مارچ د تیاریانو په سلسله کې په پی ڈی ایم کې د شاملو ګوندونو د صوبایي مشرانو په غونډه کې د اسلام آباد په لور د حکومت په ضد د لاریون د تیاریانو جاج واغیستل شو د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل
تمام جماعتوں نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت
ټولو غندونو د درشتم مارچ د ګرانۍ پلاریون کې په پوره جذبه سره د ګډون کولو هوټ سرګند کړي د پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې حکمران غوند د کومي ماتي سره مخ شوه نو دا ثابتوي چې ولس نور د دې حکومت قبولولو ته تیار نه دی خود پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې ګوندې په انتخاباتو کې ناسمو امیدوارانو ته د ټیکټونو ورکولو په وجه د ماتې سره مخ شوې دي خو مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې د دسمبر په 19مه د پښتونخوا صوبې بلدیاتي انتخاباتو کې د ادارو لخوا د 2013 د عامو انتخاباتو پر رنګ لاسوهنه نه ده شوې
2018 میں جو مداخلت انتخابی عمل میں کی گئی
2013 کی چی پا انتخاباتی عمل کی کم مداخلت شوی وو او مونگ چی ہوئی دا کمی ٹگئی زیموار گنل نو پا بلدیاتی انتخاباتو کی ہوئی مونگ تا غیر جانبدار پا نظر راغلی دی او مونگ ستاین هم کری دا او دا وقتل شو چی کل ہوئی دا چا پلوی نکوی نو نتیجه هم داسی رازی
غیر جانبدار ہوتے ہیں تو پھر نتائج بھی اسی طرح سامنے آ جاتے ہیں
خو واکمن تحریک انصاف د حزب اختلاف دا رقم تورونه په بیا بیا رد کړی دی چې ګنې د ادارو په ملاتړ هغوی په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دی او په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د زیاتو څوکو د نه ګټلو وروستو د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري دا هم ویلی وو چې کله مولانا فضل الرحمن په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوي نو بیا هغه په ټاکنو کې د درغلۍ یا ټګۍ کولو خبره نه کوي
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي ولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه ولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی ځ خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي
د پاکستان د شماریاتو ادارې تازه شمیرې خي چې په دې ملک کې په تیر یو نیم کال کې ګرانی په بیساری ډول زیاته شوې ده حکومتي وزیرانو په بیا بیا خبری غونډو کې ویلي چې ګرانی د کورونا وایرس له وجې د کاروبارونو بندېدو او د تیر حکومتونو د خرابو پالیسیو له امله ده او دا چې دوی کوښښ کوي دا ستونزه حل کړي خو ځینو ولسي وګړو مشال لړو ته ویلي چې د ګرانۍ ختمولو لپاره په عملي ډول څه نه ښکاري سراج زهیر رپورټ راکوي
د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې جاری شوی بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې په کال 2021 کې د ګرانۍ شرح په مجموعي ډول د 11% 12.3% ته رسیدلې او دا په تیرو شلو میاشتو کې تر ټولو لویه د ګرانۍ کچه ده. بیان زیاتوي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې پیداواري لګښتونه سیوا شوي او د خوراکي شیانو د یو ځای نه بل ځای ته وړلو باندې خرچې زیاتې شوي چې اثر یې په خوراکي او غیر خوراکي توکیو په نرخونو پرېوتی. بل پلو د ولس وینا ده چې ګرانی دومره سیوا شوی چې په مزدوری او نوکریو هم د کور خرچه نه پوره کیږي. په مردان کې وطن نقیب الله مشال ریډیو توای دی په یو دفتر کې کار کوي او 15,000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي، خو اوس چې ګرانی سیوا شوی نو په دغه تنخواه 15 ورځې گزاره کیږي.
په دې موجوده حکومت کې چې کومه ګرانی راغلې ده نو زه ذاتی خپل داشم ویلې چې زما به کومه تنخواه و نو هغه به زه میاشت سر ته رسولې شم، د میاشت به زما په هغه کار کېدو. اوس چې کما منګای ده نو په دې کې میش شراشی نو د نیمې میشتې 15 تاریخ ته ما خپل تنخواه خوړلې او دا غن وروسته په دې منګای کې زه په قرضو باندې روانې ما قرضونه اخلم او په هغه باندې کور سوداګانې پوره کوم. په مارکیټ کې کته غوړې علي چینی علي وړالې نور د خوراک سامانونه کته علي نو په دې کې ډیره زیاته ګرانی راغلې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 13 نیټه وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې اضافي بجټ وړاندې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو په وینا په دې بجټ کې په ولس زیات ټیکسونه لګول شوي. په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم صدا مشال ریډیو ته وی اوس چې حکومت دا بجټ منظور کړي او بیا د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه یو ارب ډالر قرضه واخلي نو په دې هیواد کې بګرانی نور هم سی واشي.
دا اوس کوم فاینانس بل پیش شو دې کې مختلف سیزونو معنی چې دی نو کم ټیکس چوټ چې حکومت ورکړی و هغه واپس واخیستو او په مختلفو سیزونو معنی چې دی نو هغه ټیکس واپس ولګو نو د دې ډایرک اثر چې دی په هغه په عوامو باندې دی. مهنګایي کنټرول کول له بنیادي سیس چې دی نو هغه ستا خرچې کمول دي او ستا ګټه سیوا کول دي. نو ګټه سیوا کول لپاره موږ سیس جوړو بهر به خرڅو د هغه دپاره چې دی نو سه پراپر پلاننګ نه دی شي.
بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د جنوري په 2 نیټه په کراچۍ کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دی منی پاکستان کی گرانی شتہ دے او دا یوازی پا پاکستان کی نہ دا بلکہ پٹرول نڑے کی گرانی راغلی دے وئی پا پاکستان کی چ گرانی دا او د تیلو نرخونه چ سیوا شوی هغه د نړیواله منډی په وجه سیوا شوی نو چې د تیلو نرخونه سیوا کی هغه مونږ د بهر نه راغواړو وړي مونږ د بهر نه راغواړو مونږ د لونه د نیوزیلند نه راغواړو نو د دې وجه دار چې تیر وختونو کې کرکلی ته توجه نه د ورکړې شوی. لدی وړاندې وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې خراب اقتصادي حالات ورته د تیرو حکومتونو پاتې شوی او هم په دې وجه ګرانی جوړه شوی. خو دوی د اقتصادي حالات ښه کولو لپاره هڅه کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
له هندا لزګونه هندوان د خپل سپیشلو دینی ځایونو زیارت لپاره پاکستان ته تللی دي. په کمی سملا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند استاد او د پاکستان د هندوانو د شورا مشر ډاکټر رمیش کمار وان کوانی وای پرونی تر یو نیم سل زیاتو هندوانو ته د واګې پر پولا هر کله ووای نوموړي هم پرون مشال ډوی تا وویل هند د زائرینو د ورتګ د پاکستان د مذهبي سرګرای د تګلارې برخه د ټاکل شوی. دا هندوان د خیبر پختونخوا د کرک په ټیری کې په هغه زیارت کې غونډه وکړي چې د 2020 زیږدیز کال په پای کې غنو بل وګرو سوځولې وو. ګلیاز معلومات راکوي.
د پاکستان د هندو کونسل مشر او واکمن تحریک انصاف اګون قامی اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار واکوانی وای د هند په ګډون له بیلابیلو هیوادونو څخه هندوانو زیارت کوونکو څلور ورځنی سفر پیل کړی دی. واکوانی د جنوري پر 2 نیټه مشال لته ویل چې دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې د مذهبي سیلګرۍ په نامه لړۍ پیل شوي. نوموړې ویل چې هندوان به د خیبر پختونخوا کرک ضلع ټیری سیمه کې د شری پرم هنس جی مهاراج زیارت کې غونډه کوي. دا د خوشحالي ورځ ده. د پاکستان په سلور اویا کلونو کې دا لومړی وار دی چې مذهبي سیلګری شروع کیږي. دا د هند او نورو هیوادونو څخه پیلېږي خو په ځانګړي توګه د هند وګړي دلته راځي نو دا لوی بدلون دی. د دې په نړۍ او سیمه ډیر اثر وي
او اسکا بہت زیادہ امپیکټ پڑے گا پوری دنیا کے اندر اور خطے کے اندر.
د کرک په ټيري سیمه کې د 2000 شلم کال د دسمبر پر دیشته مګنو بلوګرو د هندوانو زیارت سوزولې وو. د پیخي په ملک کې پراخ برګونه راپارولې ول. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد د 2000 شلم کال جنوري میاشت کې د پیخي نو رسخه خسته وو او د هندوانو زیارت بیا جوړول لپاره صوبایي حکومت ته امر ورکړی وو. د پاکستان هندو کونسل مشر واکوانی د جنوري په لومړۍ په ویډیو بیان کې ویل چې یو سل نه 50 زیارت کوونکي د واګي پولی او یو شمیر نور د متحده عربی اماراتو للارې مستقیما پیښور ته رسیدلی. دا البته باچا خان هوایي ډګر ته د رسیدلو هندوانو شمیر ونه خود. ټاکل شوی چې دا هندوان به خپل څلور ورځنی سفر کې ګودوارا، پنجا صاحب حسن عبدال، کټاس راجمندر، راجا رنجیت سنگھ سمادی او نور مذهبی زینو ته ورشي. بلخوا په پیښور کې د هندوانو ټولنې یو مشر هارون سربدیال د جنوري په 2 منیټه مشال لوتی ویل چې د هندوانو هرکلی کوي.
د ګورنمنت اف پاکستان دا غواړي چې د ریلیجیس سټوډنټس سره ورکړي او بینګ ممبر خیبر پختونخوا هم د دې کمیټې ممبر په تور باندې زه دا امید لرم چې زموږ په تھرو دیني حکومت پاکستان د دې ادارې په تھرو چې کوم ریلیجیس ټوریزم په پاکستان کې فروغ کیږي هغه کا پشاور ته راځي. نو مجز محمد خان د دې بم ویزټ کوي. آل سینټ چرچ چې کوم تاریخي دلته مسیحي گرجاګر دی هغه ویزټ بم کوي او د اور د ګوردواری چې دلته 500 کال د زوړ ګوردواری دا وی بم ویزټ کوي چې کوم پوره دنیا کې دلته د مذهبي ډلو ترمنځ چې کوم اختلافي دغه اب غریب شي بلکې هندو مسلم اتحاد اور دیگر کمیونٹی ترمنځ چې کوم ڈسپیوٹ سی اب هم هلکین او کم کم زیونو کی دا مذهبي مقامات تی دا اغه زی لوکل سبا انٹرنیشنل مارکیټ کیږي وزیٹرز برازی دا لوکل مارکیټ نه سیل پرچیز بکای.
د امریکا د بارنو چار وزارت د 2019 کال په پای کې پاکستان د مذهبي ازادۍ او د سرغړونو په سر د ځانګړي اندیښنی وړ هیوادونو په لیست کې چولې وو. خو اسلام آباد دریز دری چې د هیوا ټول وګړي له مذهبي ازادۍ او برخمن دي. د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی شاوخوا 2.8 میلیونه ده چې ورسخه یې سبان دي 2% خلک هندوان دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د ژمی پروان موسم کې په افغانستان کې د کورونا او بے ځای شو کسانو حالت د جدي اندېښنې وړ بدل دی. د سازمان ویلي په افغانستان کې له 200,000 بے ځای شو سره بیړنې مرستې په پام کې نیولې دي. یو شمیر بے ځای شوي وایي په ناوړه اقتصادي حالت کې دي او څوک ورسره مرستې نه کوي. صفی الله ستانکزه معلومات لري.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
موږ سره په بمبار کې نړېدلی دي. موږ په داسې کنډواله کې ژوند کوو. موږ نارینه سهار ځي روزانۍ ته بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړي. ماشومان مو وږي په کور کې، هېڅ خواري نشته. باید زموږ سره کومک وکړي، باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې وه نارینه مو سار کله 3.5 سوه ګټل، اوس دې بیکاره بیرته کور ته راځي.
یوازې فراه نه بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سخت جګړې وشوې، لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډې شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز د یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لک کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د آی او ایم راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. آی او ایم پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لک بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي، د افغان کورنیو بې ځایه شو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي. د غزنی د ګیلان یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستي ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورم مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. او موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي، دا حکومت ملایانو د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځای شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا مخام تر شپګو.
د خوست غریب ولست طالبان حکومت او همدارز لنډیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د ژمي پروان موسم کې مرستې وکړي. دوی وای پرسته میاشتو کې ستونزې تر بل هر وخت ډیر شوې دي. بلور ته په خوست کې طالب چارواکي وای ولایتي ادارې په دوامدار توګه په دې هڅه کې ده چې بیوزلو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه جلب کړي. نجیب الله الخیل رپورٹ را کوي.
په خوست کې بیوزله خزی او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګ له مرستندوی ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره په روان شي کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي وکړي. دوی وایي ژوند له کړاوونو سره مخامخ دی او که ورسره مرستي ونی شي نو دوی د گزارې کومه بل چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکو ګلدار خان مشال رډي ته وویل
والله چې څنګه مشکلات او دمر مشکلات دي چې یو ځوان یې وو په خاک پرې سېدو معلم او په مکتب کې اوس پنډیا ته مونا ټوله ته پوتې دي دوی انګیان دي ته پوتې دي المسیا ته پوتې دي نه پونه لرم نه پټه لرم نه جایدوز لرم هیڅوک میانشته بې خدای ناست بې وزله یم زه خپله مایوب یم تاګانه یم په ماس په خاک حالات کې یم.
د خوست یو اوسیدونکي سلام وایي زوی په نشه یې توکو روږدی دی او اوس یې د المسیا سرپرستي دیدی پر غاړه ده.
دا شی کټا کې پرته یو یو وګورتي دا بالکل یا تاله ده ات بیا موږ ټاچ ودینه کړی دي چې ګیراشي بیا ورکی جلکې وتی ته مې بل زی چرن تعالی بشي المسیل مسې می دین انګر مم راځي چې کالګ نه ورو ولیا په وی واز هند می در مسیل مسې شپې کا سون یو را په نو څو یو دمر مې نستی دو پر نه دی کو نته ورغلا یو کیلو می له ګوندرل شلور پې می باندې چاندر له باندې سوري خلتر نه را مې وتا و به چې ګولې روپې دې نه دی خپار نشي څو ورځې یو زی دې ترور به نه چې ککای چې کله ته خدای بس کی ور
خیال یو بل بي وزله کاسته چې وای د کار او مزدوري په لاټه کې خونه پیدا کیږي او قرانه خوراک او پوخاک وړي
چاره نه پیدا کوي کاروبار نه ته پیدا کیږي یو شنه نه ته پیدا کیږي خبره باندې ته وکی نه ورسره ځو خدانه ته چې موږ هم راستو کې افغانستان ته راستو کې افغانستان
مدنی فعال بادشاہولی بیا په اوسنۍ حالات کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوي د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي
د دوی مسؤلیت هم دغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپل هیوادوالو تر څنګ ووسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي خلک وهڅوي تر څو په سختو حالاتو کې چې د توکي قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوي وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایت مقام د مطبوعات تو مسئول مولوی اختر محمد اکرم وای ولایتی اداره په دې هڅه کې ده چې د بیوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. په افغانستان کې د 2023 زیږدیز کال په دویمه نیمایي کې د بیوزله د زیاتیدو او لوګي سره د میلیونونو افغانانو د مخامخې دوه راپورونه ورکل شوې دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په راپور کې ویلي په 2023 زیږدیز کال کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوس نیمایی ته رسیدلی دی.
درنا پلور
پدې
خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغي تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته غوږی وردونکو په پیښور کې د مسپخین یو نیمه بجه کیدونکې ده. د خبرونو لنډیز به له احمد الله وورو.
پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په کراچۍ کې په یو جلسه کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه تکرار کړې او وی ویل کدا سیونه شي نو دوی به د سند صوبایي اسمبلی مخته پرلت وهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. علي وزیر د 2000 زیږیز کال په دسمبر کې د ریاست پر ضد د تقریر په کولو سره د خلکو د راپارولو په تور نیول شوی او د کراچۍ په زندان کې د خود هغه وکیل دا تورونه ردوي. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو یو بل برید کې دوه پاکستانی سرتیري زخمیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نخبرولو په شرط پرون مشال ویډیو ته وویل چې سړک غاړې د بمی چاودنه د سپینوام په ټوټي مداخل سیمه کې پر فوزي ګاډي شوي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې ده. خبریال او سیاسي مبصر ریحام خان وایي پر موټر یې برید شوی دی. نوموړي نن مشال ویډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمس کالونۍ کې د خوري له واده را روانه وا چې موټر سایکل سپرو یې په ګاډي ډزې وکړې. پاکستانی نژاد برطانوي خبریال ریحام خان د پاکستان اوسنی وزیر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده کړی وو خو دغه کال په اکتوبر کې ورسره طلاق وشو. په تحریک انصاف حکومت پر ضد لڅو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وایي د حکومت زر ختمېدل د ملک له نورو ستونزو ژغورلی شي. هغې د جنوري په دویمه په پېښور کې خبري غونډې ته دا وینا وکړه. خو د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن غوښتنې بیا ردوي او وایي له خپلو اقتصادي پالیسیو دفاع کوي او پی ډی ایم تورنوي چې د حکومت کارونو ته خنډونه جوړوي. د پاکستان منصوبه بندۍ وزیر وایي نږدې 1.5 کروڑ پاکستانیانو ته د کرونا وایرس واکسین شوی دي خو د دې وبا یوه بله څپه را روانه ده نو ځکه باید ډیر احتیاط وشي. اسد عمر پرون په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د کرونا وایرس د اومیکرون زر خپرېدونکي بڼې د امیدو خبرداري ورکړ او ویل چې هر کس باید ماسک واغوندي، له یو بله فاصله وساتي او واکسین وکړي. سپینې ماڼۍ د جنوري په دویمه وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ویلي که روس پر یوکراین نور بریدونه وکړي نو امریکا او متحدین به یې پرېکنده جواب ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي د دغو دوو مشرانو د ټلیفوني خبرو وروسته په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بایډن د یوکراین استقلال او ارضي تمامیت لپاره د امریکې ژمنتیا تکرار کړه.
او سوریدونکو د مشال مرکه پروګرام د دې ونې په خبرونه کې د پاکستان د سیاسي او صحافتي منظرنامې په اړه د دې هېواد دیوبنومیالي خبریال حامد میر خبري اورئ. له لومړي سره داود خټک مرکه کړې ده. د حامد میر په اردو ژبه خبرې ګل ایاز پښتو کړې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ستړي مشه د مشال رادیو مرکه کې زه ستاسو قربا داود خټکیم. په مشال مرکه کې مونږ د سیمې د وتلي شخصیتونو سره د اغي د ژوند او مبارزي په اړه خبرې کوو. نن را سره د پاکستان خبريال حمید میر میلمه دی. حمید میر د جیو ټلویزیون کیپیټل ټاک شو کولا خو لتیرو وو میاشتو دغه شو بند کړل شوی دا او ل دی وړاندې دی د اردو ژبه مختلفو اخبارونو ته کالمونه هم لیکل دي. د التا ایډیټر هم پاتې شوی دی او د انګریزي ژبه کورنیو او بهرنیو اخبارونو ته هم لیکل کوي. په حمید میر په 2014 کال کې یو حمله هم شوی و چې په هغه کې دی سخت زخمی شوی. نو د حمید میر سره به د هغه د صحافتي ژوند په اړه هم خبرې کوو. په پاکستان کې صحافت ته ورپیخ د چیلنجونو په حواله سره به هم ورسره خبرې کوو او د پاکستان د سیاسي حالاتو په حواله سره به هم د هغه نه پوښتنه کوو. نو حمید میر صاحب ستړي مشي.
بہت شکریہ. ډیره مهرباني.
حمید میر صاحب، د پاکستان موجوده سیاسي حالات ته څنګه ګورئ؟ د تجزیو په بنسټ حکومت ریښتیا هم کمزور دی او یا دا چې په روانو حالاتو کې به حکومت تر 2023 کال پورې خپل وخت پوره کړي که څنګه؟
دیکھیں، حکومت جو ہے اس کو آپ کو صرف آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے.
ګور یوازې د حکومت حالت ته قتل نه دی پکار. دا وخت د عمران خان په مشرۍ موجوده انتظامیه ده چې ورته تاسو حکومت ویل شي. زه په حقیقت کې د تا داسې ګورم چې یو پارلمان دی او هم هغه پارلمان حکومت ته طاقت ورکړي دي.
نو که په پاکستان کې کوم سیاسي بدون راځي هم هغه به د همدې پارلمان نه داخله راځي. نو دا حکومت هم را کمزور دی چې څومره تر دې مخکې حکومت وو، او دا پارلمان هم را کمزور دی څومره چې لدې وړاندې پارلمان وو. که دا حکومت پاتې کیږي او کنه، او عمران خان به وزیر اعظم وي او کنه، څو میاشتې وروسته به بدلیږي، خو د دې مطلب به قطن دا نه وي چې ورسره به حالات هم بدل شي.
عمران خان صاحب وزیر اعظم رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں وہ کچھ مہینے کے بعد اگر بدل جاتے ہیں تو اس کا مطلب
دی وجہ دادا چی هغه پارلیمان چې حکومت ازواک منوي کمزور دی، او د عمران خان په ګوخه کې دوبا پارلیمان مضبوط نشي. پارلیمان هغه وخت تقوړی دی چې په پاکستان کې آزاد او رڼا انتخابات وشي، او خپلواک او شفاف انتخابات هغه وخت کې دی چې د انتخاباتو کمیشن ازواک منوي. نو اصلا حکومت نه بلکې پارلیمان کمزور دی، او چې پارلیمان کمزور وي نو د حکومت له بلدون سره هیڅ فرق نه راځي.
حکومت کمزور نه ہے، دراصل پارلیمنٹ کمزور ہے، اور اگر پارلیمنٹ کمزور ہے تو حکومت کے تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
مولانا حامد میر صاحب، تاسو ډیر په تفصیل سره په دې باندې خبره وکا، کوم وګورو نو اوس مهال په لندن کې کافی سیاسي حل ځل روان دي، او تجزیه کار او شنن کی دا وای چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم سره د پاکستان یو طاقتوري حلقي چې هغه ته اسټابلیشمنت هم ویل شي هغه خبری اترې کوي، خو د دې لپاره پخوانی وزیر اعظم نواز شریف اغه تاسو شرطونه وړاندې کړی دي، او په دې کې یو شرط رڼو او آزادو انتخاباتو دي. نو که هغه خبری کامیابیږي نو آیا د دې ضمانت شته چې راتلونکي انتخابات به آزاد او پاک وي؟
خټک صاحب، میرا جو موقف ہے نا اس میں وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا باقی لوگوں سے، اس لیے کہ
فټک صاحب زما دریز نورو لګ جلاوی، زکه چې ز غړم ما ته معلوم نه ده چې نواز شریف صاحب له چا سره خبرې ترې کوي، تا ته به هم نه بي معلومه. خو که فرض وکړو چې له استابلیشمنت سره خبرې روانې دي، نو که نواز شریف صاحب دا مطالبه کوي چې په پاکستان کې دي آزاد او رڼا انتخابات وشي، نو د دې معنی دا ده چې دا غوښتنه هم له استابلیشمنت څخه کوي.
تو کیا یہ
بہتر نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب او گوندی کا واقعی هغه لچا سره خبری کوي ک غواړي چې په پاکستان کې آزاد او رڼا انتخابات وشي، نو دا هر څه پټاګه کړی او پټي ونه ساتي. تاسو ته یاد به چې په یو وخت کې لندن پلان ډیر مشهور شوی وو، او د هغې پر بنیاد پر نشتن عوامي پارټۍ نیپ بندیز ولګید. اول ور باندې حکومت پابندی ولګوله، او بیا ور باندې سپریم کورټ هم بندیز ولګاو. هغه نیپ نن هم د مختلفو ګوندونو په شکل کې موجود دی، چرې د عوامي نیشنل پارټۍ په صورت کې، چرې د بلوچستان نیشنل پارټۍ مینګل ډلی په بڼه، او چرې د نیشنل پارټۍ په شکل کې موږ تخکاری. زه نه ګڼم چې له داسې یو بدلون سره به د پاکستان خلکو ته ګټه ورسي. اوس مهال پاکستان ته په هر څانګه کې، په سیاست کې، په صحافت کې، او په هر اداره کې د شفافیت ډېر ضرورت دی. نو نواز شریف صاحب که له چا سره مذاکرات کوي او یا پارټي کوي، نو د پاکستان د ولس باور دې ترلاسه کړي.
تو نواز شریف صاحب اگر کسی سے مذاکرات کر رہے ہیں یا ان کی پارٹی مذاکرات کر رہی ہے تو یہ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لے.
حمید میر صاحب، تاسو د شفافیت خبره وکړه، یا تاسو په ظاهره د مذاکرات خبره وکړه، د اغه په اړه هم یو پښتون را سره د خو په ورسته یو کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری یو بیان ورکړی، او په اغه هم ډېرې شنن روان دي، او دی وایي چې زه چې د کوټیشن ما غسر عالم دی وایي چې زمونږ نه اوس فارمولا غوښتل کیږي، یعنی دی د مطلب دا دی چې زمانه د دې مسلې د حل لار غوښتل کیږي. نو تاسو چې په حالاتو باندې ژور نظر لري، نو د زرداری صاحب نه دا فارموله څوک غواړي، او آیا دا فارموله به د حل لار ثابت شي کسنګه؟
دیکھیے، انہوں نے نام تو کسی کا نہیں لیا، لیکن ظاہری بات ہے ان سے فارمولا وہی مانگ رہا ہوگا جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں.
گورے هغه د چانوم نه دی اخستے، خو ظاهر ده چې ورسخه به هم هغه خلق فارمولا غواړي چې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول په لندن کې له نواز شریف صاحب سره خبرې کوي. ما په دې اړه له مولانا فضل الرحمن صاحب سره هم خبرې کړې دي، مولانا صاحب هم له نواز شریف صاحب سره خبرې کړې دي. زما په خیال د دسمبر پر 28 یې خبرې کړې دي. مولانا فضل الرحمن صاحب په شخصي ناستو کې هم هغه خواته اشاره کوي، د هغوی خبرې روانې دي، خبرې ترې د ټولو روانې دي، خو هیڅوک یې په ډاګه نه وایي. دا هم هغه ډول خبرې دي چې د 2013 کال تر انتخاباتو مخکې د عمران خان صاحب له ځینو خلکو سره شوې وي. د یو خبريال او د سیاست د یو طالب علم په توګه زه دا ګڼم چې که نواز شریف صاحب وي، آصف زرداری صاحب وي، که مولانا فضل الرحمن وي او که عمران خان وي، که هر څوک له چا سره خبرې کوي او مقصد یې د پاکستان حالات سمول وي، نو ولس دې خبر کړي، خلک دې پوه کړي کنه چې څوک له چا سره او څه خبرې کوي. که تاسو پټې خبرې کوئ، که هغه عمران خان وي، نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او که زرداری صاحب وي، زما په خیال دا به هیڅ چاته فائدہ ونه رسوي.
عمران خان هو، نواز شریف، زرداری صاحب یا مولانا صاحب، میرا خیال ہے جس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا.
مننه اوریدونکو، دلتا یو وړشان د مخلو په مشال مرکه کې مونږ سره خبريال حمید میر میلمه دي، او ل دمی ورستو به بیا همدی مرکه ته دوام ورکو. د دې سره به د صحافت په اړه هم خبرې کوو او د پاکستان د سیاست په اړه به هم ورسره خبرې کوو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ، ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري، نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو مرکې ته یو وار بیا ښه راغلاست. حمید میر صاحب، یو دلچسپ پوښتنه دا هم دا چې دغه خبرې اترې چې تاسو یې ذکر وکړو دا کیږي، نو یو اړخ خو یې څرګند دی چې هغه د پاکستان سیاستوال دی، خو دا بل اړخ باره کې خلک ډېری خبرې نه کوي، نو ستاسو په خیال کې دا څوک دی؟
پاکستان کا جو آئین ہے نا، 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے،
ګورې د پاکستان آئین د 1973 اویم کال آئین دی. زما تل دا هیله او دریس پاتې شوې چې تاسو چې څه معاملې هم کوئ، نو د 1973 اویم کال له آئین سره سمې وکړي. نو که نواز شریف صاحب، آصف علي زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمن صاحب کله یو غیر سیاسي قوت سره مذاکرات کوي، نو باید له ځانه یو پوښتنه وکړي چې آیا دا مذاکرات د 1973 اویم کال د اساسي قانون له مخې جایز دي؟ په خاص ډول زرداری صاحب، ځکه چې د هغه ګوند دا خپل امتیاز بولي چې د 1973 اویم کال آئین د ذوالفقار علي بټو صاحب په واکمنۍ کې منظور شوی وو، او نواز شریف صاحب هم دا وایي چې هغه د آئین او قانون سر لوړی لپاره مبارزه کوي، او مولانا فضل الرحمن هم دا خبره کوي. عمران خان صاحب خو پریک دی، ځکه چې د هغه په اړه خو د ټولو دانشورانو دا یو نظر دی چې هغه غیر سیاسي قوتونو تیار کړی دی. نو اپوزیشن خو دا وایي چې دوی د ووټ د درناوي خبر کوي، او نو دا ووټ ته د عزت ورکړي، نو ووټ ته د عزت ورکړي د نارو له اوچتونکو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو له چا سره خبرې کوئ؟ هيا هغه د 1973 اویم کال د آئین مطابق دی او کنه؟ او که ستاسو خبرې بریالي کیږي، او یا دا چې که تاسو سبا حکومت هم جوړ کړئ، نو آیا د دې معنا به هم دا وي چې تر واک منې دوه وروسته به ستاسو حیثیت هم هغه سی وي لکه نن چې د عمران خان دی او کنه؟ او که نوې حکومت جوړ شي، نو بیا به هم د هغه دور له اپوزیشن سره هم داسې پټې خبرې کوي لکه چې څنګه تاسو کوي؟
حمید میر صاحب، یو بل مهمه پوښتنه دا هم ده چې د مسلم لیگ د ننه د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره بحث پیل شوی دی. یو ډېر بل داسې د چې اغه وای چې شاباش شریف د وزیر اعظم امیدوار دی، خو بل ډله بیا وای چې نه د نواز شریف لور مریم نواز د دغه څوکۍ د لپاره امیدوار ده. نو آیا تاسو څه فکر کوئ چې په مسلم لیگ کې به دا اختلاف د دې یو حل لاره اوموندل شي کنه، دا اختلاف به پر مخ لاړ شي او د دې سره به دا ګوند کې په یو طریقه سره تقسیم رامنځته شي؟
خټک صاحب، مسلم لیگ نون میں
خټک صاحب، مسلم لیگ نون کې زما ټول دوستان دي، مهربان دي او زما ورسره له پخوا راهیسې ښه تعلقات دي. هلته د وزیر اعظم نوماندان دي، یو دوا درې سالور پنځه شپږ هو شپږ امیدواران دي.
چه امیدوار جی؟
شپږ نومونه تاسو وخت
جی تو
میں نے ډیر په سوچ او فکر دا یو یو نوم واخست. پرون می هم لاسو کسانو سره په دې اړه خبرې وشوي. په هغه کې ځینی اعلانیه او ځینی غیر اعلانیه امیدواران دي، او زه درته یو بل خبره وکړم. نواز شریف صاحب، شاباش شریف صاحب او مریم نواز صاحبه یقینا دوی د یوې کورنۍ دي، یو ګوند او یو کورنۍ چلوي. ډیر خلک وایي چې شاباش شریف مخې ته راشي او د وزیر اعظم څوکۍ ته نومان شي، نو ګټه یې مریم صاحبې ته هم ده او نواز شریف صاحب ته هم. نو هغوی ته مخې ته راتګ پکار دي. خو ما ته معلومه ده چې د دوی ترڅنګ د مسلم لیگ نون درې نور مشران هم د وزیر اعظم د څوکۍ نوماندان دي.
ان کے علاوه تین اور رہنما جو ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور ان کی بات چیت
نمونہ خستے شے
دیکھیں چھوڑے نام وام اگر نہ لیں تو بہتر ہے. دیکھیں نا کیونکہ
دا پرګ دې کنو به وانه خلو نو بهتره ده، ځکه چې هغه کسانو سره زمون شخصي خبرې وي او که هغه هم چری لچا سره خبرې کوي نو هغه هم پټي وي. نو تاسو هم اعتبار لري او زه هم باید هغه خبره وکړم چې ثبوت یې را سره وي. نو ګوري، ما له هغه خلکو سره مستقیمی خبرې کړې دي، یو خو پکې زما بخوانه ملګری دي، او ما ورته ویل چې ته لکومې د وزیر اعظم نومان شوي. هغه راته ویل چې به لشکره د شریف کورنۍ زمون مشران دي، خو په الحال د دوی له کورنۍ څخه به وزیر اعظم نه نومول کیږي. نو داسې ځینې نور کسان هم دي. دا زه چې له پیله تاسې ته وایم کنه چې کومې خبرې کوي ښکاري وکړي، د خلکو باور واخلي چې ورسره ستاسې دریس روښانه شي، کنه د پټو خبرو او د هغه هم په داسې حال کې چې تاسې په پاکستان کې نه یست او مستقیمه خبرې هم نشي کېدای او د پیغام رسوونکو لارې کیږي، نو بیا ډېر خلک ورسخه ګټه اخلي او څه خو یې ستاسې د ګوند دننه هم دي. خو زه به یو خبره ضرور وکړم چې شاباش شریف صاحب ته په تیر پنځلسو یا شل کلونو کې څو ځلې موقع په لاس ورغلی چې د پټو خبرو له لارې یو معامله وکړي او وزیر اعظم شي، خو هغه دا کار ونه کړ. خو اوس راته داسې بریښي چې د هغوی په کورنۍ کې دننه هم ځینې خلک فکر کوي چې ډېر وخت وشو اوس د شاباش شریف صاحب یو معامله وکړي.
کہ ان کی فیملی کے اندر بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب کافی ٹائم گزر گیا تو اب شہباز شریف صاحب کو بھی کوئی ڈیل کر لینی چاہیے.
پرفیکٹ، میں نے حامد میر صاحب او اوریدن کو دل تبیا یو وڑا شان دم اخلو تاسو ته یاد گرنا وکړم چې د مشال مرکه کې موږ سره نن خبریال حامد میر میلمه دی او د دې سره په سیاست او د دې په صحافتي ژوند خبرې کوي. تر دا د مپورې تاسو د سیاست خبرې واوریدي، اوس به دې پسې مونږ ورزو د حامد میر د صحافت په اوله او په پاکستان کې د میډیا د حالت په حوالہ. نو موږ سره اوسئ.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
یوار بیا خراغلاست حمید میر سے مجموعی تو گا پا پاکستان کی د رسنیو حالت او پا اغی بندیزونو تسنگ گو رہی
یہ تو ایک سوال آپ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ سوال
دا خطا سے یو دا سے پختن کوئی چھے دا پا اسلام آباد یا لاہور یا کراچے یا دا پاکستان پا ہر خار کی پا ہر چوک کی دا عام وگڑی کا اغا پا سائیکل روان وی کا اغا پا موٹر سائیکل وی او یا کا پا چوک کی دا گاڑو پا قطار کی بند وی حل تا ورشی او لچا ہم پختن وکڑی چھے پا پاکستان کی رسنی آزادی دی نسوک با مسکیشو یا سوک با وخان دی او در تا با وائی لیونے شوی خونے
وزیر اعظم عمران خان وی چھے دا لندن نہ ہم زیادہ میڈیا آزاد دا دا لندن نہ زیادہ میڈیا پاکستان کی آزاد دا
میری گزارش ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ آپ
اکثر عمران خان غختن ادا چھے تھا اکثر پا موٹر کی گرزی اور فیصل جاوید صاحب ہم در سر بھی زمانگ دیر خوگ عمل کرے دے اگا ستاسو ویڈیو جوڑو بھی نو دا سے وکڑی اور چیلنج نہ بلکہ دا میں خواست دے چھے وزیر اعظم صاحب دے پا موٹر کی روان چھے اور فیصل جاوید دے لزان سرکی نوی اور ما رستے چوکھی کی ہم ماں کی نوی سمدا او بے شک امنیتی کسان دی ہم لزان سر کری دا اسلام آباد لپاری سلور لاری دی پیل کری دا راول پنڈی تر فیض آباد چوک پو لاری کی دری یا سلور چوک اون رازی کا تر حقی روز تو یہ زلو اغواری نو دا پنڈی کمیٹی چوک پو لور دی ہم لار چی او لچا ہم پختن وکڑی لپولیس دا دی پختن وکڑی چی رسنی آزادی دی او کنا ہر سڑے با وہ خان دی او ور تبا وای چی نا خان صاحب رسانی آزادی ندی کو وسم تاسے گنے چی اس تاسے نظر سم دینو در خیبر پختونخوا ل بلدیاتی انتخابات تو درس واخلی پا پاکستان کی میڈیا بالکل خپل وا کنا او تاسے لچا ہم پختلی شی پھٹک سے لما پختنا کوی د کال ل دول وس سخه و میاشت وشوی چی پرما بندیز دی لما پختنا کوی چی رسانی آزادی دیو کنا
میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں سال کے 12 مہینے میں سے 7 مہینے ہو گئے ہیں کہ مجھ پر پابندی ہے
مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے کہ اسی بارے میں میں ایک سوال بھی پوچھ رہا ہوں اور حمید میر سے پاکستان کی میڈیا بالکل آزاد نہ دا ماتے نہ تپوس کچھ پاکستان کی میڈیا آزاد نہ دی اگے پورے خندل او دوی خبر ادا چ حمید میر سے باندی پ کراچی کی پ 2014 لسم کے حملہ ہم شی ہوا دے ډیر سخت زخمی شوے ہم وہ او اغا ہم د دی د صحافتی سرگرمی ول وجی او اوس تقریبا اوم یاشتے وشوی چ د حمید میر سے مشهور کیپیٹل ٹاک شو چھ اگر پا جیو ٹیلی ویژن بانی چلے گی پا اگے باندے حمید میر سے نہ راضی مخدا او دا اگے وجہ ہم دا دی صحافتی سرگرمی دی نو دی نہ ہم دا پختن کم
حمید میر سے تاسو دا خبر اوکڑا چھ در رسنیو دا آزادی پختن کوی یعنی تاسو خپل هم له سخت حالات سره مخ دي تاسو د خوالی سهيله لري یادا چې در رسنیو په حالت کې به بدلون راشي کنه هر سب همدا سره روان وي
دیکھیں کل میں ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں عمران شفقت صاحب بڑے لاہور کے سینئر صحافی ہیں کل میں ان کا یوٹیوب پہ ویلاگ سن رہا تھا تو وہ مجھے مشورہ دے رہے تھے کہ بس حامد میر صاحب بہت ہو گیا
گوری یو کس دے عمران شفقت صاحب دا یوٹیوب چینل لری دا لاہور لوی خبریال دے پرون یہ ما پر یوٹیوب خبرونه لیدلا نو ما ته مشوره را کوله چې حمید میر سے بس ډیر وشوه مونږ دی خراب کړو او نور خلق هم نو لو پاکستان بهر لاړ شي دا د خلکو یو نظر دی خو لو کلون رئیس زما دریز دا دی ک حالات سمره هم خراب وي مونږ باید همت ونه بایلو او باید امید ولرو حالات به هرو مرو سمیږي په 2014 کال کې هم چې پر ما حمله وشوه راته خلکو ویلی وو چې له پاکستان لاړ شه خو زه اونه وتم اوس له تیر وو میاشتو رئیس را باندې بندیز دی په دې دوران کې هم چې کله هم خلکو راته وی چې له پاکستان لاړ شه لما سره لاري هم وي خو زه لا نړم د دې وجه دا و چې کله هم داسې حالات راځي که هغه په 2001 کال کې پر ما د پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف بندیز وو یا په 2014 کال کې چې په ما قاتلانه برید وشو او یا له تیر وو میاشتو رئیس چې را باندې پابندی ده
پېښور گیا و تھا تو وہاں پہ کسا خانی بازار میں کچھ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا
خٹک سے مسئلہ دارا چکل ہم دا سور از مخ کی زب خبر تتل لیو محال تا چکل کو پا کسا خانی بازار کی ولی دم نورا سخا راتاو شوا دم را یو والی دم را مینہ دم را محبت بیا سوابی تا لارم یا چیز لاہور تا لارشم کراچی تا دا پاکستان ہر اسی میتا چی لارشم خلق میں لپخوا زیاد درناوے کبی او تر پخوا زیاد مینہ را سر کبی نو زب فکر کم چی دا خلق میں ولی درناوے کبی او ولی مینہ را کبی زخو ستوال نیم یواز خبریال یم کالم لیکم او په ټیلی ویژن می خبرونه لارله نو دا خلک می ولی دومره احترام کوي زه چې کله پر دې فکر وکم نو دا زکه کوي چې هغه فکر کوي چې په کوم موضوعات چې نور څوک خبري نه کوي دا سړی ور باندې غږیږي او دې زمونږ له اواز سره خپل غږ ملګری کوي نو زه فکر کوم ک زه مایوس شم او له پاکستان لاړ شم نو دا بیچاره خلک به هم مایوس شي نو اصلا ته پاکستان خلک راته ډیره
حوصله راکوي نه ز سیاست کوم او نه په انتخاباتو کې برخه اخلم خو کدا خلک می ملګری بي نو زما امید ژوند دي او که حالات څومره هم خراب شي زه هیله من يم چې یو ورځ به سم شي
حالات خراب کیو نه مجھے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی تو حالات بہتر
ٹھیک ٹھیک زبردست اور ان کو حمید میر سے وہی کہ حالات ہر سمر ہم مادہ پر خراب شی نو زب پاکستان کی او زما طاقت ز خپل طاقت د اغ خلقنا اخلم کم چ زما خوخون کی دی کم چ زما پروگرامونه ګوري حمید میر صاحب نه یو اخیری پختنه کو او بیا به دا پروگرام مونږ راغون کو هم پدې دی حمید میر صاحب ډیره مننه او اخیری پختنه دا چې ستاسو مینوال نن سبا تاسو په ټیلی ویژن نه ګوري نو که تاسو خپل مینوالو ته د مشال د لارې کم پیغام ورکول غواړئ
دیکھیں میرے آپ لوگوں کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ میں جب ٹی وی پہ نہیں آتا تھا تو اس سے پہلے بھی میں صحافی تھا میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1987 میں کیا تھا اور پھر
ګور زما غختنه دا چې پر ټلویزیون تر ښکار کې دوه مخکې هم زه خبر یالو ما په نور له سبا و اتم کال کې د خپل صحافت آغاز کړو او بیا می په خبرونو کې کالم لیکا او یو شمېر خبرونو ایډیټر و ما د ټلویزیون پر پردې تر راتک مخکې هم زه خبر یالو او نن چې زه پر جیو ټلویزیون کیپټن ټاک پروګرام نکوم نو کوم په بل یو چینل می سیرخ کار شي نو بندوي نو زما د صحافت لار نه د تل شي له پاکستان بهر اخبارونه او ویب پاڼو ته لیکنی استوم او کله چې کالم چاپ شي نو بیا یې ژباړی کیږي په اړه یې ویډیو وی خبرونه جوړیږي او خلک یې په ټولنیزو شبکو شریکوي نو زما आवाज نشي بندیدې نو هیڅ خبره نه ده که زه تاسو پر جیو ټی وی نخ کارم نو ممکنه ده چې په بل ځای کې می وی نه ډېر خلک راته دا هم وایي چې د یوټیوب چینل پرانځه خو زه چې د لیکونو په کار کې ډېر مصروف یم نو تر دې دمه می دا کار نه دی کړی خو هغه ټول خلک چې تاسو دا خبرونه ګوري او اوري زه مننه کوم چې کله هم په ما بندیز لګیدلې او مشکل وخت راغلی نو د پاکستان ولس او پټول نړۍ کې جمهوریت پالان را سره مرګلی شي ودی لټول خبرالو سره مرګلی شي ودی ستاسي هله او مرسته زموږ اصلي ځواک دی او که ستاسي طاقت را سره وي نو ان شاء الله موږ به بریالي کیږو او تاسو به هم کامیاب وي
ساده صرف میرا نه پاکستان کې تمام جرنلستانو کا ساده ته اس کریم اپ کا شکر گزار ہوں اور جو اپ کی امید ہے اور جو اپ کی حمایت ہے وہی ہماری اصل طاقت ہے اور اگر یہ طاقت جو ہے اپ کی یہ اگر ہمارے ساتھ رہے گی تو
انشاء اللہ تعالی
ہم بھی جیتیں گے اور آپ بھی جیتیں گے
صحیح صحیح حمید میر صاحب ڈیرا زیات مننه مشال ریڈیو سرا د خبرو کولو او واقعي چې ستاسو مینوال ستاسو خبري واوري دي اغي به هم خوشاله شي او د میډیا د پاره ستاسو چې کم هلي زلي دي اغه د چانه پټي نه دي نو حمید میر صاحب ډیرا زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکو
ډیر مهرباني
ډیر مننه حمید میر صاحب مشال ریډیو ته د وخت ورکولو او اوریدونکو نن د مشال مرکه کې حمید میر زمونږ ملمو همدې سره ز داود خټک له تاسو اجازه غواړم د خدای پامان
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی اسانه کار دی روختانه ریواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزه خله او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غز فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي